السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د موسیقي 2 ساعته پښتو او دری پروګرامونه مو واوریدل. اوس د خبرونو او راپورونو وار دی. زستفی ولستان اگزام په تخنیکی برخه کې را سره ملګری دی رامین کاکړ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د ورستۍ شخړې په تړاو پاکستان ته د افغان پلاوی سفر ته خوشبینه نه دي. همدارس اوري چې په یوې اونۍ زنده ورسته د تورخم دروازه نن د مسافرو په مخ خلاص شوی. البته هغه مسافر چې ویزه لري کولای شي له دغې لارې تګ وکړي پاکستان ته. ټول پروګرام تقریبا همدغه موضوع ته په لومړي سر کې ځانګړی دی. په دویم برخه کې هم دوه اونیز پروګرامونه لري، خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه د سیمه ییزو متحدانو هر اړخیزې دوامدارې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا وویل چې په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نشي ترسره کېدلی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له درې ملګرو سره وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه د سیمه ییزو متحدانو هر اړخیزې دوامدارې همکارۍ ته اړتیا لري. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو افغان پلاوی له روسي چارواکو سره په خبرو او بوخت دی.
موږ باور پر دې دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزه زموږ د منطقوي متحدینو دوامدار همکاري ته ضرورت لري.
خاغلی غورزنګ زیاته کړه د تروریزم د خطرونو او د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره افغان پلاوی خپل وړاندیزونه روسي لوري ته سپارلي دي. روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا په منځنۍ اسیا کې د افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهم ګام بللی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا وویل چې په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نشي ترسره کېدلی. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې شریفی زورمتۍ نن ازادۍ راډیو ته وویل له پلان سره سم د انتخاباتي عملیاتو چارې باید له انتخاباتو یو کال وړاندې پیل سي. د هغې په وینا که چیرې انتخابات له ټاکلي وخت هم مخکې ترسره شي نو شفافیت به ونه لري.
په دې 1995 کې انتخابات ناممکنه دي. د دې په خاطر باندې انتخابات تدابیر لري، عملیاتي پلان ورته جوړیږي. هم د دې د تطبیق لپاره تقریبا د شپږونه تر یو کال پورې وخت غواړي چې دا عملي بڼه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت ویلي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې د روان کال د میزان په 23مه وشي $10 میلیون ځانګړي کړي دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له درې ملګرو سره وژل شوی. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی ملا قاسم او ملګري یې د ابیبان ولسوالۍ په پایندخیلو سیمه کې په یو هوایي حمله کې ووژل شول. وړاندې په اعلامیه کې راغلي یادو کسانو په غزنی کې په وسلوالو حملو کې لاس درلود او له وژل کېدو سره به یې په سیمه کې امنیت ښه سي. بل ورته د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د سرخو کوتل سیمه یې له وسلوالو بیرته نیولې. د بغلان والی عبدالصدار بارز ازادۍ راډیو ته وویل چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
د بلجیم امنیتي ځواکونو 12 کسان د تروریستي برید د پلانولو په تور نیولې دي. دغه کسان تیره شپه د بلجیم په څو برخو کې د دوی د کورونو تر تلاشي وروسته نیول شوي دي. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې وویل 30 کسان د پښتنو ګرویژونو لپاره توقیف شوي او 12 تنه د برید د پلان په تور نیول شوي دي. په ګاونډي هیواد فرانسه کې د اروپا د 2018 میلادي کال د فوټبال اتلولۍ مسابقو له پیلېدو سره جوخت اکثرو اروپایي هیوادونو په لوړه کچه احضارات نیولې دي. د بلجیم یو ټلویزیون ویلي پر ځینو نیول سوو کسانو شک کېږي چې نن یې سبا یې په بروکسل کې د حملې پلان درلود. په مارچ میاشت کې سخت دریځو وسلوالو د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په دوو تمځایونو کې د حملو په نتیجه کې 2 کسان ووژل. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا په پاریس کې تنظیم شوې حملې سوې وې چې 130 کسان یې وژلي وه. د پاریس د حملو ګڼ ترسره کوونکي په بلجیم کې میشت وه. سویډنی چارواکي وایي دوی شایي یو بوزنیایي سړی چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه له دې هېواده اخراج کړي. پر دې سړی شک کیږي چې له اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش سره اړیکې لري. د سویډن د کډوالو ادارې چارواکو پرون ویل دغه شپږ څلوېښت کلن سړی ته چې نوم یې نه دی یاد سوی د یوه جدي امنیتي خطر په سترګه کتل کیږي او د اروپایي ټولنې د ملي امنیت په ډیټابیس کې دی د فرانسې لخوا تثبیت سوی دی. په سویډن کې د بوزنیایانو د پناه غوښتنې درخواستونه په سیستماتیک ډول ردیږي. بوزنیا او هرزګوینا چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید دی د اروپایي ټولنې زیاتو غړو ته خوندي ځای ګڼل کیږي. د سویډن سیتس وینس کان ورسپانه او نور خبري اجنسونه وایي چې دغه سړی له داعش ډلې سره اړیکې لرلې. دغه سړی له خپلو څلورو ماشومانو سره د دوشنبې په ورځ په الوتکه کې له بوزنیا د سویډن مالمو ته رسېدلی دی. د بریتانیا پولیس وایي چې دوی د پارلمان د غړي جو کاکس د وژلو په تور یو کس رسمن تورن کړ. کاکس د دې پلوي کوله چې بریتانیا په اروپایي ټولنې کې پاتې سي. پر دې وړمه ورځ د انګلستان په شمال کې لیډ سیمې ته نږدې په چاړه حمله وسوه او ورباندې ډزې وسوې. عیني شاهدانو ویلي چې بریت کوونکي همدا نارې وهلې چې بریتانیا دې لومړی وي. پولیسو نن وویل چې د 50 کلن توماس میر د یو 40 کلنې جو کاکس په وژنه تورن پیژندل سوی دی. توماس میر د پیښې ځای ته نږدې ونیول سو او نن به محکمې ته حاضر کړی سي. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وسوې. ایټالیا د سویډن په وړاندې یو د صفر په مقابل کې بریالی سو. چک جمهوریت له کوریشیا سره دوه د دو په مقابل کې مساوي سو. خو اسپانیا درې د صفر په وړاندې ترکیې ته ماتې ورکړه. نن به د اروپا د فوټبال جام د لوبو په ترڅ کې بلجیم له آیرلند، آیسلند له هنګری او پرتګال له اتریش سره مسابقه وکړي.
خبرونه مل ازادي رادیو ردل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورک وی پانه کې کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د وروستۍ شخړې په تړاو پاکستان ته د افغان پلاوي سفر ته خوشبینه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر مطلوبه نتیجه ولري. له بلې خوا په ولسی جرګه کې نننۍ عمومي غونډه هم د تورخم په تورخم کې رامنځته شوې شخړې ته ځانګړې شوې او د دې جرګې رئیس وویل چې حکومت باید له ډیپلوماتیکو لارو دغې لانجې حل ته لاس په مټ شي.
حکومت با مسئولیت به این قضیه برخورد میکنه که به عنوان یک خط سرخ اگر خط ملت افغانستان پذیرفته نمیتونه.
د هماره چې له یوې اونۍ ځنډ وروسته د تورخم لاست د تورخم لار د مسافرو په مخ خلاص شو.
دا لاره وروسته له هغو خبرو اترو پرانستل شوه چې په مرکزي کچه د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وشوې او ځینې تفاهمونه وشول.
د هماره چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په یونان کې د کډوالو اقتصادي اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره په اتن کې ده. دوه اونیس پروګرامونه حقیقت سره او تاندې څنګه له دوی مینیمای وروسته اوریدل شي تر پای سره پاتې شي. رازولمړی راپورت د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ورستې شخړې په تړاو پاکستان ته د افغان پلاوي سفر ته خوشبینه نه دي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی موضوع د ډیورند ده او نه باید دا ډول سفرونه نتیجې ته امیدواري ولرو. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر مطلوبه نتیجه ولري. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر وروستۍ شخړې وروسته اوس د افغان حکومت یو پلاوی په دې اړه د خبرو لپاره په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته ځي. که څه هم حکومتي چارواکي دغه سفر ته هیله مند دي خو د ولسي جرګې ځینې غړي خوشبینه نه دي چې دغه سفر دې ګټه ورتمام سي. د دغه جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ډیورنډ کرښې پر سفري نقطې د تاسیساتو جوړول باید په نړیواله کچه مطرح سي کنه نو دا ډول سفرونه به ګټه ونه کړي.
متاسفانه پاکستانیان څومره چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن وهلې ده او د دوی هغه لوی هدف هم دا موضوع ده. دې ته باید په وړو کې هدف باندې ونه کتل شي او دې ته زموږ حکومت باید خل لوی فکر وکړي او خل لوی یو حیات جوړ کړي او د افغانستان ټول خلکو سره په مشورې سره یو کار وکړي.
په تورخم کې د تیرونی په یک شنبه هغه مهال شخړه رامنځته شوه چې پاکستانی لوري پرته لدی چې افغان حکومت په جریان کې وساتي په سفری سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو پیل وکړ. د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ په درې ورسنۍ وقفه نشته کې دواړو لورو ته تلفات هم واوښتل او د تورخم دروازه هم د شپږ ورځو لپاره وتړل سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی په نږدې ورځو کې پاکستان ته سفر لري تر څو له پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر شخړې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وای هیله لري چې پاکستان ته به د افغان پلاوی سفر د ستونزه حل کړي. دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت هیله مند دی چې په دې برخه کې خبرې ګټورې تمامې سي او هڅې نتیجې ورکړي. خو دا چې دا سفر به دقیقا کله او د پلاوی په ترکیب کې باید څوک وي د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په خبره په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. پاکستان له دې وړاندې د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار ته بلنه ورکړې وه. ځینې کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه پر صفري نقطو د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړول دي. یو له دغو کارپوهانو شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل کوم پلاوی چې اسلام آباد ته د تورخم پر موضوع خبرې کولو لپاره سفر کوي باید له یوه قوي او ملي دریځه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په نږدې ورځو کې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ورشي څو د تورخم د لانجې په اړه هلته خبرې وکړي. ولسي جرګې هم په دې اړه باندې نن خپل عمومي غونډه ځانګړې کړې او ځینو وکیلانو په دې اړه باندې توندې خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې په حکومت فشار راوړي څو له ډیپلوماتیکو لارو د تورخم په تورخم کې رامنځته شوې لانجه او همدارس په سرحدي سیمو کې د پاکستان حملو ته البته حکومت په لکه جواب وي او دغه ډیپلوماتیکي هلې ځلې نتیجه ورکړي. په اخره د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی او همدا اوس سره په سټوډیو کې د سیند صاحب په خیر راغلی. په ولسي جرګې کې نننۍ غونډه کې مهمه خبرې څه به؟
بلې مناله ستانک زسب د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وي د تورخم پر سرحدي پوله د پاکستان د پوځیانو تیرې د ګوندیتوب او سرحدي اصول خلاف عمل دی. ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی څو شېبې مخکې د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر پوله د پاکستان تیرې لومړی پیښه نه ده، بلکې پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د ډیورن په ګډه پوله ورته تیری کړې دي. ښاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامیې خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډیر ژر د سیاسي لارو چارو هوار کړي. ابراهیمی وویل
تجاوز آشکار پاکستان بالای سرحدات افغانستان از زمانی به اعتراف ای عملا جریان دارد، از زمان حاکمیت طالبا و گذشته از زمان داوودخان تا به این روز ولسی جرگه با افتخار اعلامیه ای را و از صادر کردن در پرتو این اعلامیه حکومت با مسئولیت به این قضیه برخورد میکنه که به عنوان یک خط سرخ.
بل ستانک زه ستا ستا به معلوماتی چې د تیر یک شنبه پورز د پاکستان پوز غوختل چې د تورخم په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو لمخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي حاصل وکړي پاکستانی پوځیانو پر د درنو او سپکو وسلو ډزې وکړي. افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د مقابله لوري ته ځواب ویل دی چې په نتیجه کې تقریبا درې ورځې جنگ وشو او په دې کې دواړو لورو ته د سرو مال زیانونه اوښتي دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستان تاسیسات ولاړ دي، یعنې کار پې نه کیږي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړ شوې. خو د ولسی جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دې ډول پېښو مخه ونیول شي نو حکومت دې هڅه وکړي او دا موضوع د نړیوالو سازمانونو او ادارو سره هم شریک کړي چې دا لانجه د تل لپاره اوار شي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل
طریق مجلس از طریق پارلمان باید یک صدا کشیده شود. ما در این به تفاوت مانده نمیکنیم. ما برای سی افزن ما آماده هستیم به سرحد برویم. ما آماده هستیم که برویم در مقابل از ما خوشتن شوم و از خاک و وطنم دفاع کنم.
بله ستانک زسب د دې سرګندونو سره سره د ولسی جرګې اداري پلاوی او وکیلان یعنی د جنگ طرفدار نه وو په دې ډیر زیات تاکید وکړو چې دغه لانجه دی د سیاسي لارې اوارش.
بله ډیر زیاته مننه کوم خان محمد سین صاحب چې په ولسی جرګه کې مو د نننۍ غونډې په اړه باندې د بحثونو په اړه رپورټ او جزئیات له موږ سره شریک کړل. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې چې ازادي راډیو ټکی facebook.com/ازادي راډیو پته ده د تورخم د لارې د خلاصېدو د خبر سره سم زرګونه کسانو په دې اړه باندې خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې دا ډیر ښه کار شوی دی. ځینو هغه افغان ځواکونه هم ستایلي دي چې په تورخم کې په جنگ کې برخه اخیستې ده. له هغې ډلې صدیق لطیف لیکلي ډیره ښه شو الحمدلله ټول مسلمان یو، خو یو خبره د چې مونږ افغانان یو باید ستونزې باید ونه لرو. ځینو امرالدین صافی لیکلي باید د پاسپورټ او ویزې مسله هم له منځه لاړه شي. خالد رسولی لیکلی چې آیا د پاسپورت لرونکو افغانانو چې هغه کسان چې پاسپورت نه لري د هغوی مسله به څنګه کیږي. عبدالقیوم میرزایی لیکلی دی ډیر ښه خبر دی، او خصوصا هغه کسان چې په پاکستان کې مهاجر دي هغوی چې غواړي بیرته خپل هیواد ته رسنه شي د هغوی لپاره هم پر زپوړی خبر دی چې لار خلاص شي، هغوی کولی شي چې بیرته راشي. ډیرو کسانو په دې اړه باندې خوښي ښودلی او ځینو کسانو هم ناخوښه دي او وایي چې باید له پاکستان سره دومره په پاکستان باندې وابستګي ونه اوسي چې بالاخره د لارې په تړل کېدو سره افغانان ډیر زیات تاوان وویني. تاسو هم کولی شئ په دې اړه باندې خپل نظر په facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو په فیسبوک باندې لمون سره شریک کړئ. وربشو ننګرهار ته ل د سره سم چې د تورخم دروازه پرانیستل شو، خلکو ویل چې د غلطه مسافر ته ګرته خلاص شوی دی، او هغه مسافر چې ویزه لري او پاسپورتونه لري او د پاکستان ویزه لګولي په پاسپورتونه باندې کولای شي ل دغه لارې څخه پاکستان ته لاړ شي. شاه محمود شینواری ل ننګرهار د ریپورت شاله لګل.
د یوې اونۍ وسلوالې شخړې وروسته د تورخم دروازه د شمې پوره سهار 8 بجې د مسافرو او لویو بارونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګنې وایي د تورخم دروازه د هغو ټولو خلکو موټرو پر مخ خلاصه شوې چې قانوني اسناد ورسره موجود وي.
د لاره وروسته له هغو خبرو اترو پرانستل شو چې په مرکزی کچا د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وشوي او ځینې تفاهمونه وشول. هغه کسان چې قانوني اسناد ولري، هغه موټر بردار موټر ولري، عادي تګ راتګ کوي، قانوني اسناد سره باید دوی تګ راتګ وکړي.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان محمد ایوب حسین خیل وایي اوس مهال په تورخم کې وضعیت له نظامي حالت نه نورمال حالت ته اوښتی، خلک پرته له کومې ویرې تګ راتګ کوي. خو مهمه مسله دا ده چې د تورخم دروازې د خلاصېدو په سر یو بل ته کوم شرطونه وړاندې شوي که څنګه. حسین خیل وایي اوس لپاره یوازې د دروازې د خلاصېدو هوکړه شوي او د دروازې د لګولو کار لا هم په ټپه ولاړ دی.
دغه دروازه چې خلاصه شوې دا د مقاماتو د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې دا دروازه خلاصه شوه. هغه کوم ځای کې چې دوی کار کاوه چې په سفري نقطه کې به موږ ګیټ جوړ هغه باید سکونه در شوي دي. د ګیټ کار هم باندې 50 متره یا 60 متره کې چې دوی کوم غوښتنه درلودله هغه هم بعضې دلال دوی د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي وو که چېرته دلال مکانی وو او د افغانستان حکومت ورسره ومنله موږ عسکر یو موږ ته چې هر امر کوي موږ د سر په قیمت باندې د خپل مشرانو امر تطبیق کوو.
پوره یو ونې وشوه چې په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د دروازې د لګولو په سر د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وسلوالې شخړې دوام وکړ. په دې موده کې درې شپې پر لپسې ډول د دواړو لورو ترمنځ سخت نښتې هم وشوې چې پکې دواړو لورو ته درانه مالي او ځاني تلفات هم واوښتل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه هم اوریدل شي او همدارس خبرونه هم په همدغه ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو باندې کتل شي. اوس به هم ورشو د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو ته. په دغو مطبوعاتو کې ډېرې مقالې او لیکنې د تورخم لانجې ته ځانګړې شوې. دغه مطبوعات اسدالله لودین کتلی.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو سرغړونې او پر لوی لارو د برمتنیولو د پیښو په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي وروسته له دې چې پاکستان پوه شو چې په خپل لاس روزل شوي طالبان د افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې ناکام شول، نو د ډیورن پر کرښه یې سرغړونو ته زور ورکړ. په سر مقاله کې راغلی پاکستان داسې ګڼل چې افغان امنیتي ځواکونه به یې د تاسیساتو په جوړولو آرام کینی او ځواب به ور نکړي. خو د سر مقالې لیکوال ویلي برعکس داسې ونه شول او افغان ځواکونو دې تحرکاتو ته جدي ځواب ورکړ. د ورځپاڼو په باور پاکستان اوس په خپله خاوره کې طالبانو ته داسې فضا برابره کړې لکه د مجاهدینو مشرانو ته یې چې برابره کړې وه. خو د سرمقالې لیکوال ویلي د پاکستان لخوا تل د افغانستان د سقوط خوبونه لیدل کېږي، خو افغان ځواکونه یې رښتیا کېدو ته نه پرېږدي. کابل پوسټ بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان له روانو خبرو غلط تعبیر اخیستی او په تورخم کې د تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په مطلب کې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال په حواله لیکل شوی که د تاسیساتو د جوړولو کارونه ونه درول شي د ډیوران کرښې په اوږدو کې به جګړې پراخه او د بد عواقبو مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د مطلب لیکوال ویلي ټاپي کاسازر او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان له لارې د پاکستان ترانزیت هغه پروژې دي چې په آرامه فضا کې عملي کېدای شي، او که د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت همداسې دوام وکړي د دغو پروژو عملي کول به ناشونی کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پر لویو لارو د برمتنیولو پیښو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د برمتنیونې دغه پیښې بد عواقب درلودلی شي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو په جوزا میاشت کې دوه ځله په کندوز او یو ځل په غزنی کې له موټرو سپرلۍ ښکته کړې چې یو شمېر یې ووژل او ځینې نور یې له ځان سره بوتلل. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو برمتنیولو قومي بڼه غوره کړې او که یې حکومت مخه ونه نیسي د غچ اخیستو انګېزه به یې رامنځته او بد عواقب به ولري. ملي آرمان بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي تېر ورځ په کابل کې یو شمېر معترضینو د برمته شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخ شول. په سرمقاله کې راغلي که د پولیسو دغه کار شخصي وي ممکن څه ناڅه د زغم وړ وي، خو که چیرې پولیس د کومې ادارې لخوا دې کار ته هڅول شوي وي د اندېښنې وړ موضوع ده.
د هلمند پوهنتون مسؤلینو خبرداری ورکړ که چیرې ورکړل شوې ځمکه ژر تر ژره دوی ته تسلیم نه شي د پوهنتون دروازه به وتړي. دغه پوهنتون چې زرګونه محصلین لري د هلمند د عالي دار معلمین په ودانۍ کې تدریس کوي. حکومتي مسؤلین وایي پوهنتون ته د ورکړل شوې ځمکې اداري کارونه خلاص شوي او د لسو ورځو په جریان کې به ورته تسلیم شي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
د هلمند پوهنتون د جوړېدو لس کاله کېږي، ودانۍ نه لري او د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په تمرینونو کې تدریس کوي. دا د عامو خلکو او د دې پوهنتون د محصلینو او استادانو لخوا د جوړې شوې غونډې په یوه څنډه کې د غونډې د اجنډا پر سر خبرې دي. د پوهنتون رئیس سورګل عبدالرحمن د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې کې وویل د لشکرګاه ښار د سولې چوک ته څیرمه د پخوانیو کمازانو د ریاست تر څنګ د یو شمېر نور ریاستونو ګډه 15 جریبه ځمکه ورکول شوې ده. د ودانۍ دپاره یو اشاریه 15 میلیون ډالر هم منظور شوي دي، خو پوهنتون ته د دغه ځمکې د رسمي تسلیم دپاره د دوی هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی عبدالرحمن وویل داسې خبرې ترلاسه کړې دي چې یو شمېر کسان د پوهنتون دپاره د دغه ځمکې د غصب پلان لري.
داسې هفته او داسې میاشت باندې راغلې چې په دې موضوع په اړه باندې د پوهنتون د چا سره په اړه کیسې لري، نه یوازې د غصب پر مخ باندې بلکې په عملي توګه داسې شاهد هدا شي. په دې کار کې موږ څلوېښت کاله استادان اداري کارمندان د همدې موضوع د خلاصون دپاره تر مرکز او وزارت ورځې پوره پورې ولاړ وو. په نتیجه کې د تصفیه هیئت وګمارل شو ښاغلي رئیس جمهور په فرمان باندې. شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې د تصفیه دپاره راغلي هیئت کار پیل کوي. 15 په درو میاشتو تصفیه کړل. د تصفیه څخه وروسته په میاشتو
هلمند پوهنتون د څو کاله وړاندې د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې تر څنګ په سلګونو جریبه ځمکه بېله سوه چې د ادارې د تعمیر او د احاطې د دیوال کار یې بشپړ سو، خو د نارسراج ولسوالۍ د شنډک مندیا د سیمه ناامنه ده او د پوهنتون اداره او محصلین ورته زړه نښه کوي. د هلمند پوهنتون استاد پوهنیار نور احمد ایمل وویل ځان ته نمرې نه غواړو، خو د پوهنتون د ودانۍ دپاره ځمکه غواړو او که ستونزه ژر تر ژره حل نشي پوهنتون به هم وتړي او هم به په ښار کې په لاریونونو لاس پورې کړي.
موږ ډېره اکاډمیکه نرمه اخلاقي ژبه په اته کاله کې کارولې ده. په اته کاله کې مو هېڅ ډول شخصي پوښتنه له هېڅ مالي ادارې څخه نه ده کړې.
دا وخت نه هیڅ ادارې څخه مرسته کړې. یو مثال راوړم، دا چې زما غوښتنه هیڅ ډول اړتیا نه، زما استاد لري نه، زما رئیس لري، هیڅوک دا اړتیا نه لري. موږ هر یو شخصي کور نه لرو. یوازینی اداره ده چې اخلاق کنه دا لازم نه ګڼل چې دا خوله دې سد اوښونه شي او هلته چې دا مځکې مشترک هیڅ استاد دا ثبوت نه شي. یوازینی اداره ده چې په دغه جریان د دیرلسو کالو کې هیڅ استاد نه مرانه کړي.
ایمانوئل، په ټولګیو کې چې د دیرشو نفرو ظرفیت لري، نوي تنه محصلین کښېنه وي او دغه وضعیت پر تدریسي بهیر بد اغېزه کړې ده. دولت مقام د دفتر رئیس نقیب الله سکندری وویل په لښکرګاه ښار کې د پوهنتون دپاره د ځانګړې سوي مځکې ټول اداري مراحل خلاص سوي دي او د لسو ورځو په جریان کې به د پوهنتون ادارې ته تسلیم سي.
د تېرې چهارشنبې په ورځ موږ اداري جلسه درلوده، رهبري جلسه وه، هلته ټول رئیس صاحبان حاضر وه. د پوهنتون موضوع یاده شوه، بیا والی صاحب خاص په دې باندې ټینګار دادی، په فشاریه داده چې د پوهنتون ته دا ځکه باید ورکول سي. هلته یې قاطع وویل د ټولو رئیسانو او ټولو موږ سره تایید کړه چې نوره دا ځکه د پوهنتون ده، که پوهنتون کوم پلان لري کولای شي چې په دې باندې عملي کړي ستا د نن څخه. دا شی مو نه یوازې په شفاهي ډول، دا مو په د اداري جلسې په مصوبه کې لیکلې ده. دا موازې لیکلې چې پوهنتون ریاست کولای شي ستا د نن ورځې کوم پلان لري پر دې ځمکې تطبیق کړي. هغه وروسته بیا کومې څېړنې چې کېږي چې په دې کې د چا ځکه شخصي شته یا نشته، که شخصي نه وي خوښه خبره ده، ځکه پوهنتون سره که چېرې شخصي ځکه په کښه کې وي، هغه وروسته هغه د استملاک مراحل به طی کېږي، همځکه به استملاک کېږي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل د حکومت څخه وغوښتل چې هلمند پوهنتون ته د یادې مځکې د انتقال پر اسنادو تلوار وکړي او تر هغو چې نوی تعلیمي کال پیل کېږي باید ورکول سي. اتل وویل دغه چا په ضد به جدي برخورد وکړي چې د پوهنتون د مځکې د غصب نیت لري. هغه یو شمېر حکومتي مسؤلون په سلنکارۍ تورن کړل. ویې ویل په شخصي ګټو بوخت دي او د پوهنتون د ودانۍ او مځکې مسله هېره کړې ده. د هلمند پوهنتون لپاره د مځکې پر سر ناندری ان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وخت څخه دوام لري. که څه هم یاد مځکه له اړوند وزارتونو څخه لاله وړاندې د لوړو زده کړو د وزارت ملکیت ته انتقال شوې ده، خو په هلمند کې د اداري سست پروسیجر او کاغذ پرانۍ له وجې تر اوسه پوهنتون ته نه ده تسلیم شوې. څو میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم د هلمند پوهنتون د استادانو سره په لیدنه کې د پوهنتون ادارې ته د مځکې د ژر تر ژره تسلیم امر کړی و چې لا هم نه دی پر ځای شوی. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیسته. ملګرو ملتونو سرمنشي په یونان کې د کډوالو او اقتصادي اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره په اتن کې ده. بان کی مون به نن د یونان لیسبوس ټاپو ته هم لاړ شي، چیرته چې سلګونه کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې رسیدلی دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې په ورځ اتن ته ورسېد او د یونان له ولسمشر پروکوپوس پالوپوسلو سره وکتل. په دې کتنه کې په یونان کې د میشتو کډوالو او په دې هیواد کې د روانو اقتصادي اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې او د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې دواړو برخو کې د یونان د حکومت هڅې وستایلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د یونان له لیسبوس ټاپو هم کتنه کوي او دغلته د میشتو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت له نږدې ویني.
And I'll be able to
see. دوی ز لیسبوس ټاپو کتنه کوم او وګورم چې په سیمه کې څه روان دي او ملګری ملتونه له یونان سره په ګډه څه کولای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې یونان ته تلل چې د هیواد یو نوی مخکې د کډوالو او پناه غوښتونکو د راجستر کولو نوې پروسه پیل کړه. د دې پروسې لمخې به د هغو کډوالو چارې ګړندۍ شي چې په نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ د شوې موافقې له مخې یونان هغه کډوال بیرته ترکیې ته استوي چې یا یې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي او یا نه غواړي پناه واخلي. ترکیه د دې په بدل کې له اروپایي ټولنې څخه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا دا مهال شاوخوا 8,500 کډوال د یونان په ټاپوګانو کې پراته دي. آی او ایم وای په تیر یو کال کې د 1,500,000 په شاوخوا کې کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. له دې جملې څخه زیاتره کډوال د یونان لیسبوس ټاپو او نورو ساحلي سیمو ته رسیدلي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را لیونه.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه د سیمه ییزو متحدانو هر اړخیزې دوامدارې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا وویل چې په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نشي ترسره کیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی له درې ملګرو سره وژل شوی. سویډنی چارواکي وایي دوی ښایي یو بوسنیایي سړی چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه له دې هېواده اخراج کړي. پر دې سړي شک کېږي چې له اسلامي دولت څخه دریځې ډلې یا داعش سره اړیکې لري. او مسؤلین وایي یو پاکستانی په دې تور نیول شوی چې له ادعا سره سم یې د یو سړي پر مخ وروسته ته د تیزاب وشیندل چې د دې د واده وړاندیز یې رد کړ.
لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلای شئ او همدارس په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio هم لوستلای شئ. وخت په افغانستان کې 2:02 کېدونکو دی. ورزو اقتصادي خبرونه ورو چې نجیب زمان جوړ کړی دی. له هغه وروسته د قاسم سولمل په کوربتوب د حقیقت سره پروګرام مهیروي، او بیا هم له هغه وروسته د نورګل شفق په کوربتوب د تاندې څنګه ځوانان لپاره ځانګړې شوی پروګرام مهیروي. هیله ده تر پایه دغه دواړه پروګرامونه واورئ. ښه وخت ولرئ.
د افغانستان ولسی جرګې نن هغه سند تصویب کړ چې د افغانستان غړیتوب په رسمي توګه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا WTO کې ثابتوي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شنواری د ولسی جرګې له غونډې وروسته ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د WTO ټول شرایط پوره کړي او له یوولس کلونو هڅو وروسته په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. ښاغلی شنواری وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا WTO کې له غړیتوب وروسته به افغانستان د ترانزیت په برخه کې ډېر امتیاز
برای افغانستان یک فرصت بسیار خوب است، منافعشان بسیار زیاد است.
دی وی د افغانستان لپاره یو شو فرصت دی، گتی هم دیری. اول خدا چې د یو سلو دوش پیته هیوادونو په بازارونو کې به لکم ترون پرته صادرات ولرو. لدی مخ که موج مجبور و چې یو ترون ورسره ولرو، خو اوس دی تا ارتیا نلرو، ځکه چې افغانستان اوس د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. افغانستان د 2014 کال د دسمبر په 18 نیټه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې په رسمي توګه غړیتوب ترلاسه کړ. شاغلی شنواری وایي هیلمند دي چې په راتلونکو دوه اونۍ کې به دغه سند د مشرانو جرګې لخوا هم تصویب شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د پراختیایي بودیجې د مصرف په هدف یې د بودیجې په برخه کې د شکیلو 14 ادارو د مسؤلینو او د افغانستان له 34 والیانو سره یو نوې پروسه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې وزارت دغه پروسه په دې هدف پیل کړې تر څو د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال په دې ډاډه کړي چې افغان دولت د مؤثریت په اساس د پراختیایي بودیجې د مصرف توان لري.
د بروکسل په کانفرنس کې چې د اکتوبر په میاشت جوړیږي نړیوالې ټولنې ته وښیو چې افغان دولت د توانایي او ظرفیت لري چې خپله بودیجه د مؤثریت او مثمریت پر اساس مصرف کړي. نو دغه هدف چې موږ ټاکلی دا د افغانستان پر اقتصادي نظام باندې تاثیر کوي، مثبت تاثیر لري.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د پراختیایي بودیجه په سمه توګه مصرف به په افغانستان کې اقتصادي وده رامنځته کړي او خلکو ته به د کارموندنې زمینه برابر شي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت غواړي سږ کال 80% انکشافي بودیجه مصرف شي. د افغان حکومت سږنی ملي بودیجه 4,4 میلیارده و 6 میلیونه افغانۍ ده، سباندې 2,6 میلیارد عادي او سباندې 1,8 میلیارد ډالر پراختیایي بودیجه ټاکل شوی ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.15 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 5.50 افغانۍ.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمال سلامونه اومنی. آیا په افغانستان کې د جګړو دوام د ماین پاکي چارې ځندنې کړي، او په دغه هیواد کې د مخکینیو شخصو ماینونو او ناچاودو مهماتو په شمیر کې کوم بدلون راوستی دی او که څنګه؟ افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم 1400 کیلومتر مربع خاوره کې ماینونه او ناچاودي مهمات شته. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په راتلو سره دغې ډلې یو بیا خپل جګړیز تکتیک د ماینونو ښخولو ته ګرځولی دی. دا چې دا وضعیت به څومره په افغانستان کې نوې سیمې هم له دغې ستونزې سره مخامخ کړي، او له دې اړخه به د تلفات په شمیر کې څومره زیاتوالی راولي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مې د حقیقت صدی په پروګرام کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر له رئیس محمد صدیق راشد سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي د افغانستان د ماین پاکۍ مسله چې تقریبا یو دیش کلنه ستونزه بللی سو، د بل اخره څونه دوام وکړي او د هل اربطو موندل سي؟
له بده مرغه افغانستان کې ډېرې شدید جګړې شوي په دې تیرو څلور دشو کلونو کې، او اوس هم دا ادامه لري. نو د ماینونو د ناچارو مهمات ستونزه دا د جګړې میراث ده. که چیرې جګړه پای ته رسېدلې وای نو دا د ماینونو ستونزه او د ناچارو مهمات ستونزه به اوس حل وای، کاشکې یو څو کاله مخکې ختمه وه. نو عمده ستونزه همدا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ نه چې زیاته ډېروي ورځ په ورځ.
بلې فکر کوم ډېر بخښئ، دا روسي جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل، د دې پر ځای چې هغه پخواني شخصي ماینونه او ناچاودې مواد له منځه وړل سي، برعکس نور هم زیات شوله. ایا د دې سره د دې جګړو سره ساسو کاری سهم محدود سو، او که څنګه پینې تاسو فعلا د کوم مشکل سره مخامخ د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږي، خپل هدف ته چې بل اخره تر راتلونکو څو کلن پر باید د ماینونو بشپړه توګه له منځه ولاړ سي؟
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي. نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کوي. خو د ماین پاکۍ پروګرام به هم خپل حد کړي، مونږ سره د دې چې جګړې شته د امنیت ستونزې شته، خو د ماین پاکۍ پروګرام توانېدلی چې په هغو سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته. اوس د مونږ د ماین پاکۍ فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي.
بیا هم د مخالفینو دخوا، بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا، تاسو ممانعت نه دی رامنځته؟
نه، الحمدلله دا شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکۍ پروګرام د هېواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی دی. خلک ورسره ټول اشنا دي، پخوانی رژیمونو کې هم کار کړی. او بل دا د ماین پاکۍ پروګرام بې طرفه پروګرام ده. دی ماین پاکۍ ملکی پروګرام دغه نوې ماینونه چې ښخیږي د جنگ په جریان کې، البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوي ماینونه، دا د موږ وظیفه ده. په دو کې موږ سره کار لرو. د موږ د ماین پاکۍ ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي، او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاودو مهمات پاتې کیږي، په هغو باندې کار کوي. هغه وخت چې جګړه تودای روانه وي، په هغه وخت کې د ماین پاکۍ ګروپونو سره کار نه لري. خو چې کله جګړه ختم شي نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکۍ ګروپونو بیا ورسي او راسي مې پاکوي دي دغه ماینونو نه.
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ؟ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره، او بالاخره د ساسو د سپورت یا مالی ملاتړ ته کوم خواه کیږي؟ څه شکل د پروګرامو روان په څه شکل دی؟
زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو، او د دې موخه دا وه چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي، د فعالیتونو کیفیت وڅاري، پلان جوړ کړي. نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و. دا مستقل ارګان ده ملکی ارگان ده بی طرف ده
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه ده پروژه په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژه نور د مې پکې نور درو تور کې څه ډول ده کار
ده پروګرام کوم په خو د دې پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده نو مونږ ورورو معاصریت لاس ورک نو بیا یو څلور کینځ کال کیږي چې موږ د دې پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړای پروګرام سره رقابت کړای چې کله سالم رقابت وینو موثریت مستقیمي
ولې فکر نه کوي چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې او د بختانه چې د فساد ته زمينه برابرې او په اخره شاید دا مغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمته ګونه رسیږي ساس نه ساس
زه فکر کوم د افغانستان د مې پاکي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي ځکه موږ په خوا بل سیستم درلوده هغه کې ستونزې وي مطالعه کړه نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو د نوی سیستم معرفي کړی د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي د اولویت ښه سیستم موجود وي او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي زه فکر کوم پکې ستونزه نشته ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي منظم نه وي اداري فساد پکې موجود وي نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي نو الحمدلله د مای پاکۍ پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته دا ادعا به درسته نه وي ولی زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د مای پاکۍ پروګرام کې
وروستي ارقام څه ښیي ستاسو معلومات تاسو ویلي چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه ارقام څه ښیي چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فعلاً په افغانستان کې موجود دي او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا او د دوی شمیر څونه دی
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهمات باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلوم شوي 15000 شاوخوا دي چې پاتې دي او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده البته سروې ټیم ورزی ګوري او ساحت چې څومره مساحت لري یو زره شپږ سوه کیلومتر مربع ته اوس رسیدلی دا مساحت ډېر کم و ولی د دې وروستیو جګړو په پایله کې لزر کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو چې عمده برخه د 2001 کال نه د طالبان له دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري د دې عمده برخه د دې مساحت چې آلوده شوې ده د بین المللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته او دوی د هیواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي هغه سلاچ لري هغه وکاروي نو سلاچ وکارول شوه هلته خامخا ناچار د مهمات پاتې کیږي
یعنې ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو عمده مسؤلیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ده
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسؤلیت لري هر څوک چې جګړه کې دخیل دي دوی له سلان استفاده کوي لبره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگ وکړي نور هغه او دوی ښه پوهېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځې نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته د استوګنې سیمې دي کلي دي نو ناچار مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښودل پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده یا د استوګنې سیمه ده یا سړک ده یا ریابیارۍ سیستم ده نو دا اوس په مغه شکل سره ادامه لري
نو طبيعي
کوم مسؤلیت
ملکیت
هم تلفات ډیر زیات متاسفانه تلفات له نقطه نظر مونږ تلفات ډیر ټیټ شوی و او درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور او سات ډول سره د ورځې راته و اوس دا شمیره ډیره شوې د میاشتې له سلو نامه وخته نو چې زیات دي ناچار مهمات له وجې نه زخمیان کیږي او شهیدان کیږي او بل تر ټولو زیات د سرک د غاړې بمونه چون دا سرک د غاړې بمونه د سرک کو سره نږدې ایښودل کیږي نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم فکر کوم مسؤلیت خو د بین المللي قوتونو طبعا ډېر ده چې دوی ډېر زیات عسکر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډېرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچار مهمات یې پرېښودل دوی مسؤلیت لري چې دغه ناچار مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سرک د غاړې بمونه هم کدي مخالفین خو مسؤلیت خامخا لري هر څوک چې کدي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده ډېر یوه یو متاسفانه لوی څوک یې نه احساسوي هغوی مسؤول دي ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل نو دوی دا مسؤلیت لري دوی د پاکولو په حیسه کې دوی مسؤلیت لري یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د کسان چې په جګړو کې هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي که لږ توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي مثلا هغه چیه ده ډېر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملات عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنګ کې دخیل کېږم نو هلته ناچار مهمات پاتې کیږي حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه دوی اوس پرمختللي وسایل لري جی پي ایس لري چې کوردینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات ده موږ ته په لاس راشي موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لسیزې وخت ونیسي
راشد صاحب ډېره مننه
کور مدان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو کتا سی فیسبوک او یا نوري خواله رسنۍ کاروي کله لداسې کسانو سره مخ شوی یي چې قومي مذهبي ژبنۍ او نورو پارهونکو تعصب امیزه خبرو او د خلکو ترمنځ د تفرقې اچولو ته لمن وهي لکه دغه ځوانان چې ور سره مخ شوی دي
ځینې ځوانان دي تعصباتو ته ډېر لمن وهي لکه قومي مذهبي
څو ځلي مونږ بعضې خپل فیسبوکي ملګرو ته ویلي چې دغه شیان نه تاسو اصلا څه ګټه وړئ
اصلا دا څوک چې فیسبوک کې اچوي دا خپل دښمن طرف نه ده
قومي تعصبات چې دا زموږ لپاره ښه نه ده
ملګرو د داسې کسانو پر وړاندې تاسې څنګه مبارزه کولای شئ د فیسبوک ادارې ته د دغو کسانو د ورمعرفي کولو چل په نننۍ تاندې څانګې کې درښیو او په دې هم غږیږو چې له فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو څخه څنګه ګټوره استفاده کولای شو زه نورګل شفق یم دوستانو په افغانستان کې د ټولنیزو یا د خواله رسنیو لړلې فیسبوک نسبتا ډیر ځوانان کاروي فیسبوک پاڼه د امریکا د هارورد پوهنتون یو محصل مارک زکربرګ ل خپل څلورو ټولګیوالو سره په ګډه په 2004 کال کې جوړه کړې چې د فیسبوک ادارې لخوا د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ورکړل شویو معلوماتو لمخې 1.15 بلیونه فعال کارونکي ورسره ثبتي او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم نږدې 2 2 میلیون کسان فیسبوک کاروي. که ووایو غلطه نه ده دوستانو چې نن سبا د فیسبوک هر کاروونکی یو ډول خبریال دی. افغان ځوانان هم که کله په فیسبوک کې پر خپله پاڼه د پیښو خبرونه، عکسونه او ویډیوګانې خپروي، نو د خپل زړه خبرې او معلومات هم خپروي. خو ځینې وایي چې یو شمیر ځوانان په فیسبوک کې قومي، مذهبي، ژبنیو او نورو تعصب امیزه او تفرقه اچونکو موضوعاتو ته لمن وهي. دغه ځوانان وایي:
خیبر ناصری ما محصل ما په کابل پانتون کې، بالکل زه خپله فیسبوک استعمالوم. ځینې ځوانان دي تعصباتو ته ډېر لمن وهي، لکه قومي، مذهبي، نژادي، لسانی، ژبني، د ټولو تعصباتو ته ډېر لمن وهي. همدغه کارونه دي چې افغانستان دغه ورځ ته رسولې ده.
زه د کابل پانتون محصل یم. دا قومي تعصبات چې ده، دا زموږ لپاره خنډ دی. رسول الله چې موږ ټول مسلمانان یو، دغه چې یو افغان یو ملت یو، دومره بس ده.
نوم فرایدون ده، د کابل پانتون د اقتصاد محصل یم. اته جالی اکاونټ چې اته رسمي اکاونټونه منګ لیدلې دي چې بنی سمتي او تعصبات ته لمنه وکړي، خصوصا د افغانستان دغه ملي وحدت باندې وړل دي، فائدہ نه لري.
توانا صدیقی یم. کله چې په یو ځای په یو جامعه کې تعصب وي، ځوانان نشي کولای هغه ترقی او پیشرفت وکړي.
نوم نقیب الله. ډېر سره نه لږ سره مخکې شوی یم. فرضاً یعنی د یو قوم سپکاوی کې بل قوم پسې، اصلا د څوک چې فیسبوک اچوي د خپل دښمن طرف نه دی، د ټول معلومدار چې استخباراتي
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت هم دا مانی چې ځینې کسان فیسبوک د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچولو لپاره کاروي. د دغه معینیت معین کمال سادات وایي چې د داسې کسانو تر شا ځینې بهرنۍ او افغان دښمنه کړی ولاړ دي.
کله کله ځنه ملګري، ځنه احساساتي ځوانان په فیسبوک کې یا نورو سوشل میډیا کې داسې یو څه لیکنې یا داسې یو څه خپروي چې هغې باندې د بل چا زړه خفه کیږي. مونږ وایو چې نه، افغانان څلوېښت کاله خفه شوي یو، راځئ داسې څه وکړو چې یو چا ته خندا ورکړو، یو چا ته ډېر قدر عزت پې ورکړو. کله کله داسې په ونیم ځای کې ولیدل شي چې ځنې بهرنۍ کړی، ځنې خلک د خپل ټیټ فکر، کمزوري فکر، کمزورو کړنو له امله ځنې ځوانانو احساساتو نه ناوړه ګټه پورته کوي. داسې ځوانانو ته مونږ وایو چې تاسو د چا په طرفدارۍ نه، بلکې د ملي وحدت، د ملي فکر په طرفدارۍ باندې حرکت وکړئ چې ملي پاتې شئ.
د اساسي قانون له مخې د ملي ثبات، ملي یووالي او د ملي ارزښتونو پر خلاف فعالیت چې د هر چا لخوا وي منع دی. ملګرو، دا خبره د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند هارون حکیمی کوي. خو زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو د قانون پر تعدیل کار کوي، ځکه چې په دغه قانون کې د ټولنیزو رسنیو نوم نه دی راغلی. د ښاغلي حکیمی په قول،
اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې ترڅنګ چې وروسته تر پیښېدلو مسایل څیړي، د بیان د ازادۍ په پام کې نیولو سره د ټولو هیوادوالو څخه غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او نافذه مقررات په پام کې ونیسي. دا چې دا یا د معلومو ادرسونو څخه او یا د نامعلومو جعلي اکاونټونو څخه دا کار کیږي، اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د قانون پر تعدیل کار کوي. د ټولنیزو رسنیو د قانون په 28مه ماده کې چې د رسنیو کم ډولونه راغلي، هلته د ټولنیزو رسنیو ذکر نه دی سوی، متاسفانه. اوس موږ غواړو چې ټولنیزې رسنۍ هم په دغه قانون کې راولو، چې بیا د ټولنیزو رسنیو د ادرسونو شکایتونه هم د هغه کمیسیون چې ما یې ذکر وکړ د لارې وڅېړل سي او کارونکي یې پیدا سي او قانوني چلند ورسره وسي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. متل دی چې یار یار لره په عیبونو یې کار مه لره. خو یو شمیر ځوانان وایي چې دا متل په فیسبوک کې صدق نه کوي. دوی وایي چې که د فیسبوک کوم ملګری متعصب امیزه، افراطي او تفرقه اچونکو موضوعاتو ته لمن وهي، باید استدلال ورسره وکړو او له دغه کاره یې منع کړو. ما ځینې هغه ځوانان وپوښتل چې له داسې ملګرو سره یې کله په فیسبوک کې بحث راغلی. دوی مختلف نظرونه درلودل.
نوم احسان الله ده، د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا خو ښه نه دي، ځکه په ملک جنجالونه پیدا کوي او جلوګیری لپاره باید ځوانان ډېره هڅه وکړي. رښتیا هم قانع کول سخت دي، خو بیا هم که یو څوک وغواړي یو څوک قانع کوی شي اتمن. ملګری مې وپرینډ مې و فیسبوک کې، والا قانع نه سو، بیا زه بلاک کړله. یو به نه پوهېږي، نو موږ چې پوهېږو باید هغه پوه کړو او د هغه د اصلاح لپاره باید خپله هڅه وکړو.
دغه خلک سره باید خپل ځان ونه وایو د څه لپاره چې هغوی نه پوهېږي، چې دغه تثبات له امان وایي
بیماری دغه لپاره خدای چې خپل کوسه بدل کړو دا خوینه
تو زلی مونږ بعضی خپل فیسبوکی ملګرو ته ویلی چې دغه شیان تاسو اصلا څه ګټه وړي او هغه خلک دي چې خپل تعلیم هم لري فضل خدای تحصیل هم لري او مونږ کوی چې دغه موضوع زیاتره خلکو ته متوجه ده چې هغه تعلیم او تحصیل نه لري دا غلطه خبر ده هغه خلک چې مونږ مثلا ملګری ول هم صنفیان هم دغه ول هغه د قومي تعصبات ته لمن وکی نو دوی نه بیخي ته توقع ده نه کیږي زما په نظر د بلاکول هم کېدای شي ګټور وشي اما په شکل د دې کاغه په بلاکول نه بدا سمه دغه
که څه هم دوستانو په فیسبوک کې د حقيقي اکاونټونو ترڅنګ اکثره له تعصب ډکه افراطی او تفرقه اچونکو خبرې ل جالی اکاونټونو یا پانو کیږي خو افغان ځوان رضوان الله شپون چې د کمپیوټر ساينس په هنځه لوسته او د ټولنیزو شبکو یو فعال دی دا ډول کسان د ټولنیزو شبکو ترهګر بولی او وایي چې د داسې کسانو پر وړاندې باید د یو سرتیری په څیر مبارزه وشي
یقینا د ژبې برخه کې د نجات برخه کې د قوم په برخه کې توهینونکي پوسټونه کیږي حتی ځینې رسنۍ دي چې فیسبوک کې پاڼې لري او د یو خاص قوم د یا د یوې ژبې توهین کوي دا نن د سوشل میډیا ترهګر دي لکه څنګه چې زموږ یو عسکر د خپل ولس ساتنه کوي د خپل عنعناتو د خپل کلتور د خپل خاورې ساتنه کوي همدغسې یو دولت ته ضرور ده چې هغه سایبر آرمي ولري هغه د همدغسې خلکو خلاف کار وکړي ځینې ځوانانو ګروپونه جوړ کړي دي هلته هغوی د هغه خلکو لینکونه راچوي چې څوک تعصب خپروي هغه که تشدد خپروي یعنی دغسې خلکو ته ضرورت ده
ښاغلی حکیمی وایي چې دوی په دې برخه کې له مختلفو لارو د خلکو د عامه پوهاوي د لوړاوي په هدف هڅې پیل کړي دي چې د ټولنیزو شبکو کارونکي د دغو رسنیو په ګټور استعمال پوه کړي او له مضره فعالیتونو یې منع کړي موږ یو یو دا دوستانو څه موده مخکې په کابل کې د ځوانانو معینیت د هغې غونډې شعار و چې غوښتل یې ځوانان په عام ژوند او خصوصا په ټولنیزو شبکو کې له تعصب امیزه او افراطي فعالیتونو منع کړي ښاغلی کمال سادات مې د دې غونډې په اړه پوښتلی دی وایي
د ځوانانو چارو معینیت یوه دنده دا دی چې ځوانان ملي والی ملي وحدت ورورګرولي ته له وبولي نو موږ په دې اړه پراخ کمپاینونه پیل کړي دي په دې پروګرام کې هم د افغانستان وتلو سیاسي اجتماعي فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و ځوانانو خپل نظریات دوی خپل نظریات سره شریک کړل او د نړۍ د پرمختللو لویو هیوادونو مثالونه یې سره راوړل چې څنګه په نورو هیوادونو کې ملي وحدت یووالی موجود دی د دغو پروګرامونو لړۍ مونږ ولایتونو ولسوالیو کلو بندو ته غزو
د ټولنیزو شبکو فعال رضوان الله شپون وایي دوستانو چې لومړی په نرمۍ د داسې کسانو پوهول په کار دی او که بیا نه کېدله نو په اړه یې د فیسبوک ادارې ته شکایت یا عریضه وکړئ چې دغه عریضه په فیسبوک کې د رپورټ تڼۍ په کیکاګلو سره کیږي او مشخص مراحل لري دی وایي چې د فیسبوک اداره د شکایت له کراوالي وروسته هغه اکاونټ یا پاڼه له منځه وړي
که فکر وکړو چې یو څوک وي او هغه تعصب خپروي د هغه که یو پوسټ چېرته تعصب وي دغه نور سم وي نو موږ ته لازمه دا نه ده چې د هغه ټول اکاونټ ریپورټ کړو د هغه باید همغه یو پوسټ ریپورټ کړو او که چېرته یو څوک داسې وي چې هغه دې ته کار ویلی او همدغه یې وظیفه وي نو دغه خل اړه ده چې څو ملګری را پیدا شي او ټول اکاونټ ریپورټ کړي بیا د اکاونټ ریپورټ کولو مختلفې طریقې دي مثلا ریل کس څنګه ریپورټ کړي دغه د ریپورټ طریقه بیله ده چې فیسبوک ته وایي چې دا کس ریل دی خو دا څه چې خبره ده د دې وړ نه دي چې خبره شي ځکه فیسبوک دې لپاره یو خاص اصول لري نو هغه زی هلته د ریپورټ په شکل زی لکه نن موږ څارنوالو کې په چاري زکو اسناد ورور هغه ګوري چې کله ویني د اړیکې اقدام کوي او کچرته یو څوک دغه شیان کوي او بیا ریل نوم نه کاری نو چې موږ فیسبوک ته وایو چې دا ریل کس نه دی ځکه فیسبوک غواړي چې هر کس فیسبوک ته د ریل او حقیقي شخص په توګه راشي هغه ډېر زر بندېږي چې یو څو کسان ریپورټ کړي او فیسبوک ته ټول همدغه یو ډایلت ووایي چې مثلا دغه کس مستعار دی څنګه معلومه شو اتومات یې اکاونټ تړي
له تعصب ډک او افراطي مسایل یوازې د خلکو ترمنځ تفرقه نه اچوي بلکې یو ټولنه له اقتصادي او مختلفو ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کوي دا ستاسو د بشري سرچینو او د اقتصاد برخې یو کارپو محمد داوود سمیم وایي
دا هم شخص او هم ټولنې ته په ضرر باندې تمامېږي همدغه ځینې تاسوګونه دي چې هغه د دې باعث کیږي چې ځینو غټو مهمو پروژو د تطبیق د مخنیوي باعث کیږي او دا غي هغه د تطبیق هغه پروسه او زمینی سازي په اسانۍ سره نه کیږي همدارز دا اجتماعي او د اقتصادي او د نور ورځني ژوند د بزنس د پیشرفت او د پرمختګ لپاره هم یو سترخند
په پای کې همزولو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویاند هارون حکیمی خبري اورو چې وایي ټولنیز شبکې د تخریب نه بلکې باید د ټولنې د اصلاح او بقا لپاره وکارول شي.
موږ باید منفي و نه وسو او د دغه وسیلو څخه د ټولنې په سمون کې کار واخلو. د شخصیتونو، د بنسټونو او د حکومت تخریب او توهین د نظام تضیف دی. د نظام په تضیف کې هیڅ هم حیثیت نه دی موندلی، بلکې د نظام په پیاوړتیا کې د یو هیواد د وګړو پیاوړتیا نغښتې ده.
ملګرو د خان قرباغي په همدې سندره د تاندې څنګه بس کوو. ژوندۍ اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.